سفی و لاستانک زای میزبان شماست.
سلام، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفی ولاستانک زایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. وړاندې په پروګرام کې دغه مهم مطالب لرو. په ترکیه کې د افغان سولې د کنفرانس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې.
مشمول ده هغه طرف چې رئیس جمهور لپاره غلې او هغه عملی اتحایی شو یا اون طرف انشاءالله د جمهوری اسلامی د آدرس شریکی په ترکیه.
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یوه نوې طرحه وړاندې کړه.
ګن وایلنس ان دیس کانتری از ان اپیډمیک.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هېواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته.
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو. د اروزګان اوسیدونکي میرزا ګله در پیژنو چې زده کړې نه دي کړي، خو هر ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درمل نه کوي. تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. او ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارګ پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي، په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلی نصاب د عملی تجربه د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ لارتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خپره شو وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموماً خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي. د بیان له مخې WHO همداراز د کرونا ویروس د نوې بڼو له کبله چې موارد دی په افغانستان کې موندل شوی هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 سخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
امروز جمعه هم مسابقه در هرات پیگیری میشه.
دا سیالی به نن جمعه هم دوام وکړي. نن د لیگ په 15مه ورځ او د هرات په کوربتوب په دریمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینې او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي.
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې. په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیګ هم روان دی او پرون پنجشنبې د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 10-0 په وړاندې ماته ورکړې. ایرانی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دا شمېره د ورځې تر ټولو لوړې درجې یعنې 22,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سادات لاري پرون د وري په 19 دولتي ټلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمېره اوس 3,8840 ته رسېدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمېرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوري. آذربایجان له ترکیې سره ګډ دورځني پوځي تطبیقات پیل کړي دي. آذری چارواکو ویلي د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیاو لوړول دي. ترکیې د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان له ارمنستان سره د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په لنډه جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت چې هر کال د اپریل په 8 نیټه لمانځل کیږي له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګوني کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,100,000 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرلپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحي عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسیدلې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالي شورا یو جګپړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونو طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
په شمول د هغه طرف چې د رئیس جمهور لخوا راغلی و هغه عملیات نهایی شو، صرف یو بل مرحله پاتې دیده چې لغوند دقت ته ضرورت لري. شنبه ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد طرحه هم څېړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقوقو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مساودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټولې 26 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربان موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیر اونۍ ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته واګاست. اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل زده کړې نه دي کړې خو هره ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. شپېته کلنه میرازګل د اوروزګان په ترینکوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند یو شمېر هغه سیمو اوسېدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیايي خدماتو بې برخې دي. دا شپېته کلنه میرازګل ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمو کې اوسېږي. د سرخوم دا سیمه غرنۍ ده، د کندهار د نیش ولسوالۍ تر څنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشت دي او له تیرو 6 کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغه ماشومانو سترګې یوازې میرازګلې ته دي. میرازګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې خو بیا هم هره ورځ له یو شمېر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي. میرازګل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تیر کړی. د میرازګلې په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي یې شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اوروزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرازګلې په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرازګله وایي د ښځو تر څنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي. د دې سیمې اوسېدونکي ملالۍ چې میړه یې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوې ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
یا به یو ځګر به م خوږېدی، یو سر به م خوږېدی، معنا به مو دغه کوله، سپیرکۍ به مو خوراک و، تورا رڑا بم چٹک بم کے دی تورا رڑا بم پخلی کی نیولی و تر سارا پوری یا بمو د کوکنار پاری شوی دا بمو خولی دا دوای وی چې مش خولی
روختیا پالان د میراث ګلی هڅی د شوزو سره د نسایی ولادی په برخه کې سای او وای له شوزو سره د دی او نورو دا یا نو مرسته ډیره ګټه ورده په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایی ولادی برخه متخصصي ډاکټر نورزی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روختیایی خدمات کم دي دایانی او کابلګانی چې له شودو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیری وروزل سي
ولادتونه یې بعضې مشکلات پکې لکه بعضې ښځې چې ماشومې پیدا شي مونږ چې ورته پلاسینټا وایو هغه نه لرې کېږي بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لرې کوو خو دا دایانې سیدي دا تجربه لري د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لرې کوي یا بعضې نور اختلاطات سي نو دوی ډېره تجربه لري د دوی ډېر کار ګټور ده
میراث ګل راته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې دي چې نه یې دي کړي دا وای که یې زده کړې کړي وای د ښځو او ټولنې لپاره به یې ډېر خدمت کړي وای
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی داسې تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ جوړ شوی دی د ګردې صرافان دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د پنجشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 تنو سوداګرو لخوا د 3 میلیونو امریکایي ډالرو پانګونه د صرافه یو مجهز او عصري مارکیټ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو یاد شپږ پولیس مارکیټ په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی د پکتیا د صنایع او سوداګرۍ خونی مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافه دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهزو او عصري مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمې اسانتیاوې پکې موجود دي
د دې مارکیټ سامداران 40 نفر دي د 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه گذاري پکې شوی نننۍ اثر موږ زیاتره خدمات کوي اکثره د همدې زون په کچه د مارکیټ نن ستاسو کې ان شاء الله همدغه مارکیټ کولی شي خدمات وړاندې کړي نو دا کوي چې موږ دا مارکیټ یو ښه مارکیټ وو چې په آینده کې ښه خدمات وړاندې کړي خصوصي سکتور ته
په ګردیز کې دیات مارکیټ جوړېدو ته صرافانم خوشاله دی وایي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي یو تن صرف مولوي بخت الله وایي
وصل الحمدلله موږ لپاره ډېر خوشحالي دغه داسې مارکیټ فعال مارکیټ چې دلته به سره سیار څومره شتمني خلک لري ان شاء الله به په امن کې به په خوشحالي کې به د صرافانو لپاره دغه ګټه کوي چې ان شاء الله داسې څومره مخکې په سکون کې نه او په امن په خوشحالي کې نه او طلب ستونزې مشکلات نن داسې یو بنیاد کې کډل سره چې داسې سره څومره پیسې څومره اغل لري مثال د حواله هر حساب باندې ان شاء الله
د پکتیا د اقتصاد رئیس بهرام بهیر د خلکو لپاره د کارموندنې یوازینۍ لاره دا بولي چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي
یو پلوه د دې مارکیټ په جوړېدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیسانس تر کچه پورې زده کړې ولري حتی هغه خلکو ته چې هغه کار او روزګار ونه لري دوی ته د کار زمینه مساعدېږي او د دې تر څنګ د دې ګټه به صرافانو دپاره دا واوسېږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کېږي په یو جای باندې او د دې تر څنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې سوداګرو پانګوالو او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفي دارو سره د ګواښونو د کتو پر مهال همکاري وکړي
موږ باید ټول سوداګرو تجارانو پانګوالو سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو اما هله مودا چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري نو ځکه تجارت قانون خارج نظم دا امنیت او صلح سره کلک رابطه لري
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یوه برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه دا ده چې حکومت په ډېره پیمانه خصوصي سکتور په بېلابېلو برخو کې پانګونې او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راورو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپله خپرونه کې لیکي چې ښځې باید په بشپړه توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعینو اندېښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو ښځې او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. له دې ډلې شینکۍ کډوخیل ازادي راډیو ته د ازادي څپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنځشنبې په ورځ په بحث کې وویل چې دې د معلومات ترلاسه کړي دي چې میرمنو ته ویل شوي دي چې د ترکیې په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمه ده چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوالې ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار ډله په خپل خبرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي سرمنشي انتونیو ګوتیرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استازی جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبورا لاینز باید په ښکاره ژمنه وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې ښځې هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشري حقونو د څار ډلې د بشري حقونو د همغږه کوونکي موقت مشي هیدر بار خبرې راخیستي چې وایي د افغانستان د غونډې د کوربه په توګه ملګری ملتونه دې ته اړتیا لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په اصلي خبرو کې ښځې په بشپړ توګه برخه اخلي. هیدر بار زیاتوي چې د افغانستان په راتلونکي کې باید ښځې مرکزي نقش ولري. وار آن دراکس خبرونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو 3 اونیو کې 2 ځله په ښکاره وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل د میتر لومړۍ نیټې څومره سخت دي. د هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلی وي په تیره بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځایه ایستل کیشي. د وار آن دراکس خبرونې په باور له داسې ځایه چې هلته امنیت نه وي د هڅې نورې هم پیچلی شي ځکه چې د ځینو شیانو انتقال پکار دی او د ځینو له منځه وړل پکار دي او د تخلیق کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم ترسره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په 2 اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پرېوځي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پرېښودل بله ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د 2 اونیو پر ځای 2 میاشتو ته اړتیا شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرحه وړاندې کړې. د امریکا په جنوبي کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او له هغه مخکې په کلوراډو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یوه ساري مرض ته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او 2 لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلرني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهېږي. تیره میاشت په کولرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتنه سرچینه او یوه لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیې وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر هم نه لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه کړی.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې 13 میاشت 130 ماشومان هلته روغتون ته وړل شوې دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبريال راپور ته.
نوکریوال ډاکټر دا هغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبي روغتون د ماشومانو په واټ کې د خوارزواکۍ لامل بستر شوی. خوارزواکۍ یا سوء تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومانو په وجود کې د غذایي موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بستر شوی ماشوم مور ستاره وایي د دوهم لور د چې په خوارزواکۍ اخته شوی.
فقطاتم دخل دو دوري د درلوجه نه ماده دي چې دا کوم حق دی وو کله چې دی خو چې مور اسوي خو دا موږ سره یان چې وروره کده سې دي چې اندې نه پېښکاري و دا شې سپې دي نه یو ګولي ورته پې دي وای دا چې دا خو نه لري بل کنه د مور د غون دغه نه کېږي چې مور خپل سر وکي وای دا کته څه څه نه جوړ څه بیا مشته دا وای نه د کوکسته نه مان زخم پیدا کوم دا باندې خو دا ورته نو بیا سره دا کار کوي.
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارزواکي اختصابي هغه وای د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل خاون نسوي کولای د دې درملنه وکړي خو کله چې ماشوم پیدا سو ډیر ډنګر او کمزور و.
شنه چې پیدا سو ډنګر و ډیر کمزور و کمزوري زبره د اصلات ته ورسېد بیا زما شي ډیر نه زما شي دوست داس یا زمري رسوم لاړم چې مونته الته می دوا کل تا ډیر نه جوړ زم نه جوړ بیا زما شي جیو چې یا د مرزي په خاطر مسه جوړ زه ډیر کمزور و نسته زمو په دماغ کې نک نسته دلته نه شته بس مر بخم هغه دلته راځو دلته شاست مر به تارولو.
د کندهار میرویس روختن ته په تیرې یو میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکۍ اخته 130 ماشومان ورولل سوي چې د دې جملې څخه 4 یې مرسوي دي. د دغه روختن د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکۍ لامل دغه روختون ته ورولل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزیبي روختون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سم خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښه مصرفیږي چې له امله ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خرابوالی، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه ده ورکړسوی نو دا چې غذا پر وخت نه ده ورکړسوی نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي، ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم شته یا غوښه شته هغه تخریبیږي، د ده د انرژي دپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارځواک یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارځواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ ستاسو غربت دی، د غربت د وجې غذا نه ورسېږي، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. فرض کا یو کشنه چې کله پیدا شي چې هر څونه لاټه مور یې هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کشنه مړولی د غلط کلچر څه دې ته پوډري شیدې ورشروع خو چې دا پوډري شیدې کله ورشروع کړلې نو بیا د شیدې په غلطه طریقه ورکوي مطلب د چوشک په واسطه یې ورکوي نو دا خپله د دې باعث کېږي چې کشنه بار بار مریض شي ځکه د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي
روغتیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډېر په خوارځواکۍ اخته سوي چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنیو کې ښځینه اولادونو ته ډېره پاملرنه نه کېږي هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله یې دغه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي د روغتیا پالانو په خبره میندې دې خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوو کالو پورې خپلې شیدې ورکړي او تر شپږ میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارځواکۍ څخه ژغورلی شي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي چې له ډلې 2516 تنه مړه دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي نن په 15مه ورځ او د هرات په کوربتو په درېمه لوبه کې به د کندهار د عینومینه او د هلمند د لغمانی عصمت لوبډلې یو بل سره وګوري ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبت مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتې ده آذربایجان له ترکیې سره ګډ دوه ورځني پوځي تطبیقات پیل کړي دي او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب سایټ یا ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ په دویمه نیمای کې 2:19 پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله راډیو ډرام
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان طرف ځکنن او زموږ د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع له خځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرستې ته ځانګړې شوې ده په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت دی او خځې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي خو ولې یو شمېر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت ګڼي
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه د نارینه په توګه باندې پاس کینی
په ګډ ژوند کې د ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د خځې او میړه ګډ مسؤلیتونه کوم دي
خزه دنده ولري خزه وظیفه ولري دا یو لوی لاس ورکول دي د خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره
د میړه او خزه ګډا ونده د کور په کارونو او د ماشومانو پر روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصت کور یې جارو کړی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیرې کلی خپل ګندل دي
مخه تا کړی دی په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به د راپور په سر کې دی وی داسې خزي خبري واورو چې له کوره د باندې دند تر سره کوي او هم د کور کارونه کوي
زیه و مورمه باید خپل ماشومان سمبال کړم د ټولو نه مهم دا چې زیه و نهات هم لرمه د دې تر څنګ یو خون کې هم امه چې باید خپل ایوادوالو ته یا د خپل د ایواد بچیانو ته خدمت وکړم. دا ټول زما مسؤلیتونه دی او باید دا مسؤلیت ډیر په ښه وجه باندې مخته بوزمه. د کور په چارو کې خاوند هیڅ نوع همکاري او مرسته راسره نه کوي.
دا د ښځو فعاله تورپیکۍ پوپل صافی و چې له کوره د باندې دندې تر څنګ د کور کارونه او د ماشومانو روزنه یې هم ورلغاړې ده. تورپیکۍ ته ورته فهیمه رحمتي هم له کوره د باندې دندلری. فهیمه وایي د ورځې تر ناوخته له کوره د باندې کار کوي، خو چې له دندې کور ته راشي نو بیا سمدستي د کور په کارونو بوخته شي. د هغې په خبره د کور نارینه وګړي ورسره د کور په کارونو کې هیڅ کله مرسته نه کوي.
په کور کې خوندې وړونه مور پلار دی اوسېږي. د کور په کارونو کې یوازې زموږ ښځینه ډېر رول لرو. نارینه چې دي زموږ سره هیڅ کار نه دی کړی. کار چې دی په مکمل توګه هغه کله صفایي کله شویي که نور کارونه یې ټول موږ خپله د ښځې کوو. که یو وخت موږ محفل ته تللي یو واده یو ځای تللي چې راځو دوی ځان ته یو خپل ځان ته یو هګۍ پخ کړي یو چپس یې کړي یو شی کړي نور نو ګډه ګډولي موږ ته پرېښي. خو د کور په کار کې زموږ سره مرسته هیڅ وخت دوی نه ده کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغاني ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوختې شوې. اوس مهال زیات شمېر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بیلابیلو دندو بوختې دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینهو سره اوږه ورکوي. خو ډېر شمېر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډېر شمېر افغاني ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې تر څنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډیری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډیری وختونه ښځې له دې حق ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي. ځکه مېړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډیرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپله زما میرمنې چې دی هغوی د کور په کارو کې بوختې دي او ګر چې دوی زه دوی سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کوم هغه راکوي. زه صرف د بیرون د کار مصروفیات لرم او دوی په کور کې مصروفیات لري.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپله راولاړ سي، د خپلو میرمنو سره کار وکړي، بیا د دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته یې واچي، زه باوري یم چې دا به په ډېرو زیاتو شمېر خلکو باندې اغېز وکړي او خلک به په دې باندې پوه سي چې په کور کې له میرمنو سره، له ښځو سره، له خور سره، له مور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
که څه هم دا د ښځو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي، بلکې له کوره د باندې هم وظیفه ترسره کولای شي او د دې تر څنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید ښځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخته تیره کړي چې بشپړې انساني وړتیاوې ومنل شي؟ د ټولنې له نظره ښځه د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ د جوړولو یو اصل دی. ټولنپوه استاد ضیاء الحق شمس وایي د کورنۍ د ښځینه وغړو سره خواخوږي او همکاري د کورنۍ په ټولو غړو مثبتې اغېزې لري او کور کې عاطفي چاپېریال رامنځته کوي.
ګډ ژوند خو د یو ډول قرارداد نه چې ټولنه یې تضمین کوي او عرف شکل ور جوړوي منځ ته راځي. بناً د خاوند مرسته له کورنۍ سره په عملی ژوند کې د عرف د نه تضمین نه هم راپورته کیږي. په عرف کې ورته شکل داسې ورکړل شوی چې متاسفانه دی د نارینه په توګه باندې پاس کینی او فقط حکمرانی وکړي، چې دا ډېره معقوله نه ده. دا معنی دا ده چې موږ خپل د کورنۍ ژوند قرارداد روښانه، ژوندی او ګټور ساتو. دا زمونږ د نسلونو د روزنې لپاره په کورنۍ کې او د دواړو خواوو د دغه قرارداد د سمون او دوامدارۍ لپاره ډېر اړینه ده.
د افغانستان ډیره وګړي مسلمانان دي او د اسلام د دین له نظره هم د انسانانو ترمنځ د مساوات او په کورنی کارونو کې د برابرې ونډې خبره شوې. مولوی عطا الله فیضانی وایي د اسلام له نظره د ښځې او میړه په ګډ ژوند کې باید ټول کارونه مشترک ترسره شي. هغه وایي د اسلام ستر پیغمبر هم له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته کوله.
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک سره د دې څنګه بیبیان هم په کور کې وی او کچیر اشاره کړي او ټول امتانو دا کار کاو. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلی دا واخی په اخر کې حیوانات ته اچول دي او بل ځل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل خپل شدید وسیلې دی لوخینه. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصې کور یې جارو کړی دا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیرې کلی خپل ګندل دي حتی پینې ور کړی دا. ان تر دې حد پورې د کور په چارو کې له بیا سره همکاري یا د منه په هر څه کې خزه ته زحمت بای څوک ورنکي.
د آزادې رادیو اوریدونکو اوس به د همدې موضوع په تړاو د عام خلکو خبرې واورو.
زمان محمد اغل مراد د لغمان ولایت اوسیدونکی. ځینې نارینه په خپلو کورونو کې د خپلو ښځو سره د دې لپاره مرسته نه کوي یا د دې لپاره کار ورسره نه کوي چې دوی ته یو ډول ته شرم ښکاري.
شیرشاه یوزیم د شاشې اوسیدونکی. زما په نظر میړه باید د خپلې ښځې سره په کور کارونو کې مرسته وکړي. دا شرم خبره نه ده. زه په خپلم کور کې د ورنلارې سره مور سره خویندو سره ډېره مرسته کوم په کور کارونو کې.
بلال مومند لغمان قرغی ولسوالینه. هر نارینه مکلف ته چې په کور کې خپلې میرمنې سره کار وکړي دا کومه د شرم خبره نه ده.
د آزادی رادیو اوریدونکو تاسو د عامو خلکو خبرې واوریدې. اوس به د خبرونې په دې برخه کې د وګمې صافي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی صفائی کراته وایست چې په کور کې د نارینه او خزی ترمنځ خواخوږی او له خزی سره د کور په کارونو کې مرسته کول په ګډ ژوند باندې څه اغیز لري؟
کار کول د میرمنې سره د سړی او به بل خصوص هغه میرمنې سره چې هغه بیرون په لکور وظیفه ولري هغه که په اړه برخه کې نو اړینه بولم چې میړه د خپل خزی سره کومک او مرسته وکړي د کور په کارونو کې. ځکه دا مرسته کول د خپل میرمنې سره په کور کې آرامتیا او سوکالي راولي، په کور کې خوشحالي راولي. د ښځې او د میړه ترمنځ باورونه او اعتماد اضافه کیږي او یو بل ته لاسرسی ورکول کیږي. دا ډیره ښه خبره ده چې کله د دې سره د کور کار تقسیمیږي د دې هغه بیرون ستومانی هم په ځان کې نه پاتې کیږي او یوه خوشحاله کورنۍ منځته راځي او د خوشحاله کورنۍ کې د اولاد سالمه تربیه منځته راځي او خپل اولاد اهل صالح او نیک صالح ټولنې ته تقدیموي.
د کور په اقتصاد کې د ښځې ونډه څومره ضروري ریده او ګټوره ده؟
د کور په اقتصاد کې به له شک چې خزه دنده ولري، خزه وظیفه ولري، دا یو لوی لاس ورکول دي خپل کورنۍ بل خصوص د خاون سره چې خپل خاون لمزه کې راځي کې په عامه استلام باندې او د په کورنۍ ژوند کې هغه څه چې ضرورت ته چې باید یو کورنۍ ولري او هغه د اقتصاد پورې اړي نه وي. کوکوري ککالی کډوډۍ کلباسي کڅخاکي نو دا ټول په پیسو کېږي. دا واضح او جوته ده خو چې کله ښځه عاید ولري جمع د خاوند عاید دا ډیره ښه کورنۍ منځته راځي او د دوی اقتصاد لوړ ځي او یو بل ته لاس ورکول کېږي. هغه ضرورتونه او مجبوریتونه چې دوی لري هغه ډیر ښه حل کېږي او بالخصوص د بچو په تعلیم او په تربیه کې اسانتیاوې دوی خپلو بچو ته آماده کولی شي. له مشترک اقتصاده بچیان په ډیر ښه شکل باندې درسونه ویلی شي او پوره روزمره امکانات ورته برابرېږي او د اقتصاد کچه لوړه ځي.
په پای کې کراته اوایست کنارینه د کور په کارو کارونو کې لخپل خزي سره مرسته و نه کړی د دوی په منځ کې همغږي او خواخوږي نوي دا به د دوی په ژوند باندې څه اغیز ولري
ک نارینه د خپل مرمن سره په خپل کورنۍ چارو کې مرسته و نه کړي خزه مشکل ولري ځکه خزه هم انسان دی جوړی لري نه جوړی لري مړ لري ژوند لري کدا په کور کې خاوند د سره مرسته و نه کړي دا وظیفه تلاړ شي او بیرته راشي او میړه لاغې د مخ کې راغلی یا میړه تیار په کور کې وي او منتظر دی ته چې ښځه به راځي او دا کارونه به کوي نو که چېرته خاوند د ښځې سره لاس ور نه کړي نو واضح خبره ده چې کله ښځه کور ته راځي د بیرون ستومانی د بیرون د کور ستومانی حیرانه پاتې کېږي چې اوس له کمه شروع کړم او په کوم ځای باندې خطه کړم او څو ساعته باید زه دا کار وکړم تر څو دا کار خلاص شي ځکه سبا ته بیا وظیفې ته ځم نو دا واضح خبره ده کور کې تاوتریخوالی منځته راځي او د اکثرا اخوډب منځته راځي د ښځې او د مېړه ترمنځ
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ دا خبرونه چې له ښځو سره د کور په کارونو کې مرستې ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه په جندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست ولی ځینی جوړی چې نوې واده وکړي سلاله دی چې ځان ته یا بیل ژوند هم لري خو بیا هم له ستونزو خلاص نه دي. آیا ځان ته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلی شي؟ اول اکثره نوې واده شوي جوړی بیل یا جلا ژوند خوښوي. نن به په همدې موضوع بحث وکړو چې تر راپور تر څنګ د کورني مسایلو له کارپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو له بل سره توپیر لري همداسې یې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي. څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه چې د کور میرمن ده په دې اړه داسې غږېدلې ده.
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه و چې راته کار وکړي څوک نه و چې راته مثلا د میرمنه شي دفتن څوک نه چې سودا راته راوړي کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته نو زه تا کې تنه کور کې پاش زړه مې په تنګېږي کله کله ډارېږم هم تنه په کور کې او که څوک چا سره یې خدا خو ډېره ښه خبره هېڅ مستقله ژوند هېڅ ښه نه ده یا مریض شم داسې څوک نه چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم چې یو ګیلاس اوبو څوک راکړي یا یو چای راته دم کړي که چېرې لاړ شم یو وظیفې ته لاړ شم بېرته راشم کور ته دروازه خپله قلفه خپله وازه که خپله قلفه که څوک نشي دروازه درته وازه کې ستړي نشي در کې درته یا چای درته تیار کړي راوړي مخکې درته کړي په دې خاطر باندې مستقله ژوند هېڅ ښه نه ده. یو ځای ژوند ډېر ښه یي چې صمیمیت یي ټولې یي قدر عزت دي هسې کور کې نو تنه که نه وایم تنه تنه یي ون تېرېږي که مریضه مې څوک احساس نه شته څوک نه وایي چې دا مریضه ده یا څوک تنه یي ژوند نو ډېره مشکله ده ډېره سخته ده په هر حالت کې که د ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کې تنه مریض شي دفه دنه ته ورخطا کېږي نه پوهېږي چې د ته سره همدا
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکی سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اولو ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
ما کله واده وکړه نو کله به چې زما میرمن مریض کېدله یا کمشي ته یې شوق راته چې دغه شی راته راوړه بازار نه نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول فامیل ته راوړله ځکه چې پنځمه ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول پنځمه خویندې ول هغوی په کور ول مور پلار و الحمدلله نو یو شی چې به ما په پټه راوړله جپ به م راوړله یا پټ به م راوړله نو هغه غل غوندې به راتلل ما خوا دې خوا به م کتل ته ودرې څوک به ونه ګوري چې بیا کوټې ته به ننه وتلم ډارېدم چې بوی ونهږي، څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به مو نه شو بولی، د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی، د مېرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چېرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې چی غواړي، مېرمن چې چېرته زړه کېږي، کالج د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم، خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسېدونکي مستوره بیا وایي، سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري، خو تر څنګ کې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده:
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند، سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولی سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولی سي. و خو جنجالونه طبعاً د مثلا د خواښې د خبرې، د خسر، د اندرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرو نه بېغمه یې. څوک اسه چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندګي دی، ده څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې آسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي، او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ که چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي، خسرګنه یکی سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو سره تر هغې چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو په کار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دینه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دینه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو، هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخه له استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشحاله نه دي، او ولې اکثره نوي واده شوي جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنو ځواب په مرکه کې واورو. دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي، دغه نجلۍ او هلک، دوی ډېر یعنی دا خوښوي چې ژوند یې بیل وي، کور یې بیل وي، او بیل ژوند ولري. ولې اله دلته څه ده استاد؟
څو اړخه لري. یو اړخ موږ مطالعه کړو، واضح شو دا انسانان په دغه عصر کې چې ژوند کوي، موږ دا نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده. په دې معنی چې تخنیکي وسایلو، طریقه د انټرنیټ، د دې خبرو دا دنیا سره وینو، نور جهان وینو، ملکونه وینو، ټولنې وینو، کورنۍ وینو، چې هلته دا ځوانان څه رقم ژوند کوي. دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي، موږ په ټولنې دا یا واخ دا بل اخ دا چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده نه سنتي ټولنه چې هغه اجتماعي ژوند دا څه ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی هغه مسولیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبری دي په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا 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 ارزښتونه د پیړیو پیړیو تر نن زمانه پورې روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند هغه تر زوره وخت چې واده کوي دغه یو ټولنه ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چلته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خويندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيديږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او بیرته راځي د کار سمره او اصله په دغه کورنۍ کې بیرته مصرفي کوي چې دا د ځوانانو لپاره په دغه اوسني شرایطو کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه لیدلي یا د انټرنیټ لري یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لاز غواړي هغه څو چې دوی عاید لري دغه عاید نه څه مصرف کوي څه پسنداز کوي سبا وکړي چې په دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی غواړي ما سره برنامه تل
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزین ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزه مشکلات درلودل شي که څنګه
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي تاسو نه پدې مثلا په افغاني ټولنه کې تاسو د کابل ټول افغانستان نه دي یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصل زراعت د یو فصل تختی نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمه کده یا څو جری بزمه کوي هغه کوي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزوان وګړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډیره غټه ستونزه ده دا په کور د حکومت دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څه ترتیب دی دا مخکې بوزي دا یو دا هغه مغاز ده چې مشکلات یا ستونزې پکې دي اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضروریات وشه چې دوی دپاره دا پوره کولی نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغسې یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او بانډه کې یوازې په یو کوټه کې خوشې یا برابر څوک یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کېږي دا ډېر وخت تاسو وینئ چې زموږ ځوانان ودونه کوي بیا ځي د عربي هېوادو ته ځي همسایه ملکو ته هلته کار کوي دا ښځه به چاته کېږي څوک به دې سرپرستي وکړي څوک به د دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره مرسته وکړي دا غړخونه دي چې ستونزې لري
اوس به استاد راشي په ښېګڼو باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کېږي یعنې ځینې ځوانان علاقه مند دي دا ګټه هم درلودی شي کومه ګټه لري
اقتصاد کې وي ملک رسېدلی وي بیا ګایي ستراتیژي وي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان ورسته ویوړی شي دا ډېر زیاته ګټه اول ګټه یې دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري څه رقم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي ګټه یې دا ده چې دوی خپله کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرحه جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله څه کال څه کوم کال څه کوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نه څومره ده څومره دا د ژوند ټول برنامه یاغه ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه په دغه شوکار کې ځایږي دوی تر هغه کولای شي په لیکول شي او ور کولای شي دا شي ګني
تیر جاته مننه کوم چې اکثر ودان ګران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
Sakin işte acine, sosyal demiş acine.